افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2020 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی. او دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه انسان دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړې ده. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوی دی. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېر شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خبره شوی ویل شوی چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړولی او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلی دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نیوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له دا سره سم په اوو میاشتو کې یوول زره په یوه سلول کې د نوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او دا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوی وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2020 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورن کړه. وی ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاس اندوهی او کابل ته سفر روسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډېرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې دان ورسپانې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو 2 امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړې دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهره پر تاوتریخوالي واوختي او رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې لزرو زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولې دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یو ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو لامل د پولیسو په یو ماموریت کې جوړ شوی و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې نوموړي د صدر اعظم په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پاوز پرون دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې د می نهمه یعنی پرون تور ورځ بللې لیا ویلی دی چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي لته رو 2 ورځې رئیس د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له غزای اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتي دو بهیر مختبوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لاري سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولای دی. تر بیګانه وخت راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لشته لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوي ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویر دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او کدل ته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وای چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دی وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبرلانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تک تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
پله زه هم ډیر ویریدلای، ځکه حتی بازار ته دی وی سودا دی اخستو لپاره نس هوتلای. د دې ترڅنګ د سینا تایڅ وی خبرونه مهمه ورېدلې دي چې یو شمېر وادونو خپل ډیپلوماټیکو څنګه ورته دی په پاکستان کې امر کړی چې دوی لدی هوا د ووزی دوی ډیرای هغه هوادونه دي چې افغانان ورسره د پناهښتنې قضیه لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت را دي کې دوه د افغانانو قضیه یعنی نه چړل کیږي. دې مسلې هم اندېښنې را پارولې دي. موږ اندېښمن کړیو ځکه موږ افغانستان ته نه سپلای او دلته مو کارونه دی وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړې چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه روسل هغه پایل سوچې په خوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
هم خلک چې د ازادي رادیو مجله ووري د هم ورسته دي برخي ورسته راپور. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو ورسته بهر ته کړه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نور لپاره د کار زمينه برابره کړې ده. په دې راپور کې مو له دو هم د ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافر کش ده تخر ولایت سیدون که وشت کلن میرمنده چه ده طالبانو لبیزلی واکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساينس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کښ د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازي کوم زری کلکشن ساخته می بود کې ما خودم پښته لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالي لټول او غوښتل می چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځای پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په زینه محفلونو او ملمسیاو کې وکړول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو پخوانی جامو څخه بیلوي سادهګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کیږي. بشرا فرکیش د خپل برانډ جامې په خپل ډیزاینوي خو ګنډلې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپېریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است،
اقتصاد می ډېر کمزوره دی، خاوند می بیکاره دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله آن 3.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډېر ښه شوی، زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پنګا چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مهم قابل پخ کړ. منتو، اشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړې او په هیګو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمن ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داخلي زمانی د رستورانت پیرودونکي د هغه د رستورانت له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کاری کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودند کوي. موږ هلته زو وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوه نور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم وکړي نو.
دغه د نوم د کوه نور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابان د داورانو زو هم په نظر کې نیول کېږي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبی شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمه سرچینه دي. شاید یوازې د پټې خزانه موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره د اوس لپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال دا څه چې مالی کړی دی دا رد شي، هي ځینې برخې دغه سي رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه لمخې تحقیق کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر ریش باندې ژغی درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیر نوی خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو لپاره یې لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثار څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1909 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشأ لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشأ یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ سره وستل دي او وده کړی ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه را پیلاوله، کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیزه ډانه د چاپریال پر شته امکاناتو تکیه لري. په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده. او دا د وست افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل شوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، لبلې خوا د هرې ادا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستوي کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړل دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتي.
دغه څلور چیري چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان در اصل ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده. چاپ کړی ده هغه یې پرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه و. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره شوی.
مجروح صاحب دا کوم اثر سي تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوی؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ پې کې؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغو طرفه هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارک چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات کړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی. علامه حبیبي تعلیفات تحشیو کړي دي. مادر زبان دری خط و نوشتهای کوهنه افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجروس اب دے استاد حبیبی خود زین نور دری آثار ہم شتہ څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاسي چې دغه کتابونه چاپ شي؟ بیا به نور وژباړي؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټیل د چې صدر علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته وژباړي.
د استاد حبیبی کوم آثار نن سبا تاسو کار پی کوي او وژباړي؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی هغه هنر یو هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر. او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ دا پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی د افغانستان هند بریتانیا کده کوم په هیواد
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوی وو. دریم چارلز چې اوس څلور بیا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دوی مالي ثابت لمړينې ورسته د بریتانیا پاچا شو. خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوه. دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه ور بلل شوی وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وې شول شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لپاره بورسي راکېدو سبب بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې شوی دی. یو شمېر کتون کې د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستای دی نظر اخیسته.
شیبر صد تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستل دي د دې اصلي ټاټو به هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر پدېرو په خوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارت کوم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده یو پاری کوم شوی ده. او دا وروسته د هندستان د بیلو بیرو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغه کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا او چې راجا بکر ماجد سنگ نومې راجا بکر ماجد نومې ده. همدارس دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي او جلال الدین خلجي دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډیر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټیو دغه چې د الماس دې لري ورته حیران شوې ده. ویني دا کوهنور
په امدې برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پی شې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څو ویل شي ویني
مخکې دا اغینا به شاید بل نوم درلود. مدسه دسه دغه نو کنه دسه دغه نو دغه دی الماس په نامه یادې د چا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهنور الماس ته سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بلابلو پاچیانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی. خو کلونه کلونه افغانانو سره او افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده. خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پاچا د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وی چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې پیغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر دته ورکړی دی او کنه د دې لپاره ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خود نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړی؟
تاریخي متونو کې هم راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بیرو بیرو پاچانو د ایران پر پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه
بې. البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلاديش ادعا خو بيخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماسې لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړل شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسي ډیر وخت له کومو کسانو سره پات شو دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی، کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1850 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده، یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپل خوښه ورکړی او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وای.
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو، د تاریخي اهمیت چې د مختلفو شاهانو پلاسون کې تیر سویل یو نه یو ته پات سویل بل نه بل ته د دې تاریخ د کنی زحمت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه واده ستن سخت استناد دی په متونو باندې او مخزونی اواز متونه دی بلکې شایان کې د لیسې چون یخو متون نیمګړی دی بل متون د نړۍ نسل دی ټول فرهنګونه شفا کتبینه دی نو تاریخ شایان په فرهنګونه کې شفاهی دی او ډېر لوی تاریخ په هنیز اهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو مخز دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع د دې د زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګرېزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیو کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دامه ښیي چې دی د استعماري میراث او د دې درحال چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر درحال چې دی یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شې چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي اسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم اسم کې په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هین له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادرافشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمد شاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګرېزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سره په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې د څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په حیث یوه خبره وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریدانیا په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حالې او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شې اوسل چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره مګر په افغانان په یوویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې دغه الماس د هغه د زوی سره و
له شاغلي ځیر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سشکل د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړې. د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چارې، د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د رواني زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم، الیاس صبوری سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمي له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، ګلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ولري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنې چې هغه اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت څرګندوي په ډول وکړي.
استاد منله، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ له خوا جایزې ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه په لیکولئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني تور کوي چې د ګډ فرهنګ په اړه کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، د دې ژبې د نورو هیوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کیږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تیر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستو. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او کووس چې کم کتابونه چاپېږي غوړه کول پکې سخت کیږي؟
غوړه کول تاسو سخت دي. کله چې څوک د جایزې لپاره دی، چې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سرل دی هم په انتخاب کتابن د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کیږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغه نظر ته هم کتل دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تر څو خبره د جزیره تبینې زما دا ورانه هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کې خپل نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو دا ته جایزه ورکړي. فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د هیئت سلام وسره سلام وکړ شوې دي.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکی چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ اثر راټول کوو چې ورو جایزې ورکړو.
دا ټول چې تاسو جایزې ورکولې، د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر د خپل راتلونکي لپاره خو هغه کتابونه چې موږ سره غلو تقریبا هغه ټول د یو د نظر ګرځېږي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
مونږ خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې رام کړو دا وی نه ما مې څه وڅښ څوک ته دا ورمعرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکیډمي دو کال مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و داخله فنا یو نوې شعر د دوی په شخ
چاوي چما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې چاوي چما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پرې خو دې عشق زما د روح روح دې او ته زما د زړه زړه عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خو دی جار د سوځې دو لکیفه تم ویرنا تناست جار د سوځې دو لکیفه تم ویرنا تناست خیر دی کیادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لارم پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگی لاړم پر آست درد خوری زلف او ریت زړګی ما د ښکلاګان خار او بل دیوی پری خو دی ستا فنا بستا لمینې هیڅکل پشان شي ستا فنا بستا لمینې هیڅکل پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسې پری خو دی چاوي چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې پری خو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمې دغه د حیات بهانې پری خو دی مرمه کم دغا ده حیات بهانه ریخو ده
لامینه فناش خب و مننه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی له آزادی رادیو
دا سټی رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودی په حال کې دی منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانې په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي نور تفصيل زموږ د همکار پورا پورکی
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولې خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي د کندهار دوه اوسیدونکو اجی خان او عبد الله فوی خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ ل دې صنایع څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي
دا د منګانو استفاده لري تاریخي شی دی کنه د ډیر زمانه څخه د ډیر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کټریه و هم دا دی چې وبې خې کې نه یې دا سارا خلک ټول هم دغه منګانجی یا دغه منګانجی دا وړي چې امو وبې خې امي کټریه امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخي سړی سم دا خپل خوا بل خود بل ته څرخي دا چې دا دي دا شش شسته لور دا په خوانی لور شي دا موږ د پلاړو د نکوو د پیړی پیړی وختو دا لور شي
بلخوا د کلالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کلالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد بای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشوي او پیریه
د وسمن لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر سارا خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د سارا په نسبت کم خوشي نه او د دغه خاورین لوشي چې د وسمن لوشو معنا نکلي او د چني لوش په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خورا کې د شیرینی زیات ده نه او بر شایسته لوشي دی نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شي غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیر د شان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي
په کندهار شهر کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیر د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسمی لري ورته مناسب ځای ورکړي
مشوره دولت دا چیر نظام هم کاور کړی دی دا اسلامي امارات هم کاور کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راته راځي د شهر به راته راځي او لاسرسي به موږ هم ته کېږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی موږ ورې کلی نسته کورونه نسته درات چې موږ نظر کړه چې و موږ
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلسمې نایې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره سوی دی هغه طی مراحل پوره ترسره سوی دی بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې سوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلداني جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.